درنو خوګو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم. د نن ماښام د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. سناتور جان مکین د سناتور جان مکین وروستي مراسم دلته په واشنگتن کې د په ملي کلیسا کې، دوی ورته نېشنل کاتدرل ورته وایي په واشنگتن کې، د جګپړو چارواکو، داسې چارواکو لکه سناتور جان مکین یا رئیس جمهوران یا بل داسې نامتو شخصیت سي، د هغه مراسم دلته نیول کېږي په اریزونا کې. دی چونکه د اریزونا او هلته لومړني مراسم ترسره شوي وو، بیا پرون په د کانګرس په ماڼۍ کې وو او نن په دې ځای کې دا سبا ته خکېږي. همدا اوس په دغه مراسمو کې ولسمشر، پخوانی ولسمشر اوباما خبرې کوي. زما سره په خبرونه کې جلالزی صاحب، سمیع الله جلالزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غوږ نیسو چې جمهور رئیس اوباما څه وایي.
And also a certain surprise. But after our conversation ended, I realized how well it captured some of John's essential qualities. To start with, John liked being unpredictable. Even a little contrarian.
جمهور رئیس اوباما وایي چې زه کله خبر شوم د غل د ناروغي، نو هم حیران شوم او هم پریشان شوم. حیران په دې سومه چې د په څیر یو زړور کس د دغسې یو مرګونی مرض سره مخامخ شوی و. وی داسې سختۍ تیرې کړې وې. هغه د ویتنام د جګړې ته اشاره کوي چې کله دی 15 کاله هلته په زندان کې تیر کړي وو، وی لکه له دوزخ چې بیرته راستون شوی وي. او همدا دلیل وو چې دغه د سرطان ناروغي هم جان مکین ویرولی نه وو. د هغه راتلونکي د هیله مندي او انرژي باندې هیڅ تاثیر نه و کړی. او همدغسې په هماغه پخوانۍ انرژي سره یې خپل کار ته ادامه ورکړې وه. تر اخره پوری په خپل اصول باندې ټینګ ولاړ وو، خپل ملګرو او کورنۍ ته صادق وو او په څنګ کې وو، او تر پای پوری د ټوکو یا د مزاح یا د طنز حصه هم ورسره وو. And in fact, on the surface, John and I could not have been more different. زو جان وای په کارا ډیر سره مخالف وو، یعنی په مختلفو غوندونو کې وو، خو په اصول باندې د اصول سیاست، چونکه هغه د یو با اصول سیاست مدار په توګه پیژندل کیدونه، هغه به په مسایل باندې د مخالف غوند سره هم کار کاوه. جان not so much.
We were standard bearers of different American political traditions, and throughout my presidency, John never hesitated to tell me when he thought I was screwing up.
وای جان په دې ما په جمهوری اسات په دوره کې جان مکین هیڅ کله لما خبري ونه سپمولي، او چې په څه باندې به انتقاد درلود په ښکاره ما ته ویل او زه به متوجه کولم. long standing admiration that I had for him. او خدای په دغه انتقادونو هیڅ کله د زما په زړه کې دغه کوم احترام او پغی اثر ونه کړ. faster way to distinguish yourself when you're the son and grandson of admirals than to mutiny. د یو سایمن سب زوی وو، په خپل هم سایمن سب وو، اولادونه یې هم د بحری ځواکونو سایمن سبان دي. his mark on the world is to commit to something bigger than yourself. وی دغه میراث بدا پاتی چې خپل ځان د خپل ځاني یا شخصي غوښتنو نه پورته لوړ فکر وشي او نړیوالو مسایلو باندې دغه په هر تصمیم کې به د نړۍ ښېګڼه اوليات درلود.
There in the cells of Hanoi, when day after day, year after year, that youthful iron was tempered into steel. And it brings to mind something that Hemingway wrote in the book that Megan referred to, his favorite book.
پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د جان مکین په وروستي مراسمو کې خبرې کوي او اوس د یو شعر لولي دغه په توصیف کی چې یو هغه فارسی کې یو مرد آهنین یا د فولادو جوړ سوی شخص و ستیل د دې شعر عنوان دی چې فولادو ته
وایي او Each choice is a test. And John McCain passed that test.
جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په ژوند کې هره لحظه هره پریکړه یو امتحان وي او جان مکین په خپلو ټولو چارو کې په هره ورځ په هره پریکړه کې بریالی و او په دې ټولو امتحانونو کې دی بریالی و
For which he was prepared to die. And it forced even the most cynical to consider what were we doing for our country?
What might we risk? مهمه موضوعی وی جان مکین دا و چې موږ د هیواد لپاره څه کوو هغه غوښتل نه چې هیواد ماته څه راکوي بلکې تل یې د ټولو پریکړو هغه منشه به یې همدا وه چې موږ د هېواد لپاره څه کوو. جان مکین د ماوریک په نوم باندې دلته ډېر کم خلک ماوریک بلل کېږي. ماوریک داسې یو ټکی د انګریزي ده چې خپلواک که یې په مثبته بڼه واخلو خپلواک دی، خو دا یو قهرمان او خپل سری خپل سری چې موږ ورته یو ډیر څوک یو خپل سری د هیڅ کله د دې په خاطر باندې خپل پریکړې نه کولې چې زه د کوم ګوند پورې مربوط یم، بلکې ډیر کله یې داسې کړي دي چې دی خپل جمهور غوښتونکی و اما د دیموکراتانو ملاتړ به یې کوو یا به یې د خپل ګوند مخالفت کوو. نو تر ګوندي سیاست یې لوړ فکر کړی و او همدا دلیل دی سناتوران یا د کانګرس ډېر غړي سل تنه سناتوران دي، همداسې 1500 استازي دي، خو ډېر ډیر کله داسې نه پیښیږي چې دغسې وستایل شي او په دې ډول هغه د کانګرس ماڼۍ ته راوړل شي او بیا په دې ملي کلیسا کې د هغه دپاره پخواني جمهور رئیسان راټول شي. نو جان مکین تر خپل سناتورۍ لوړ شخصیت درلود.
Occasionally work across the aisle on campaign finance reform and immigration reform. That's why he championed a free and independent press as vital to our democratic debate.
او همداسې د سی بی می په قانون کې جان مکین د حق طرفداری کړی و.
understood as Ronald Reagan understood that part of what makes our country great is that our membership is based not on our bloodline.
جمهور رئیس بارک اوباما وایي
like what our last name چې
زموږ د دې هیواد سره اړیکه د نورو هیوادونو سره توپیر مو دا دی چې دلته موږ حتمی نه ده چې ټول یو شکل ښکاره سو، د ټولو نومونه یو ډول وي یا ټول د یوه خیل یو. اصلا دغه هدف یې همدا دی چې ټول د یوه خیل نه یو. دلته خو موږ په یو چوکاټ کې د دې هیواد اساسات داسې ښودل شوي دي چې هر څوک په دې هیواد کې اوسیږي هغه د دې هیواد د خپلو شخصي ګټو نه پورته سیاست باید وکړي او په همدې کې مو بریالیتوب دی. او د دریو پخوانیو چارواکو نومونه یې
واخیست. I never saw John treat anyone differently because of their race or religion or gender.
و هیز کله جان مکین د هیچ سره داسي په تبعیزی شکل برخورد نه دی کړی. د هیچ سره د رنگ او نسل او ژبې په اساس باندې برخورد نه دی کړی.
He considered it the imperative of every citizen who loves this country to treat all people fairly.
د هیواد اساس هم دا دی چې د هر انسان سره باید منصفانه برخورد وسي، انصاف
وسي،
خصوصا اوس په خارجي سیاست اشاره کوي چې جان مکین په دې باور و چې امریکا په نړۍ کې یو لوی قدرت دی او د دې لوی قدرت سره لوی مسؤلیتونه امریکا ته ورپغاړه دي او تل یې په همدې اساس باندې خپلې بهرنۍ سیاست پرېکړې هم کولې. د یادولو وړ ده چې جان مکین په سنا کې د سنا په مجلس کې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس هم پاتې سوی غړی هم و او همداسې بیا په بله دوره کې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس هم و غړی هم و چونکې هغه تقریبا درې لسیزې سناتور و نو په دې کې په بیلابیلو کمیټو کې مسؤلیتونه ترسره کړي دي خصوصا د وسلوالو ځواکونو د ماموریتونو په دې کمیټه کې او د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جان مکین سیاست او سابقه ډیر روښانه ده او ډیر تاثیر گذاره ده. دغه اهمیت د سناتورۍ هم همدې ورکړی و چې د ده پرېکړې به د جمهور رئیسانو په مقابل کې هم درېدلی دی. جمهور غوښتونکی و د القاعده د ځپلو او افغانستان ته د تګ د پرېکړې ملاتړ یې کړی و خو وروسته چې کله ګوانتانامو جوړه سوه او د ځینو بندیانو د شکنجه کېدو خبرې راغلې د معلوماتو د اخیستو دپاره نو د هغې پرېکړې سخت مخالفت وکړ او دوی ویل چې موږ تر هغه تر دې ډېر لوړ یو چې یو څوک شکنجه کړو نو د هغه د شکنجو د هغې مخالفت کړی و او په ډېره اوږده مبارزه یې وکړه چې د بندیانو یا د هغو کسانو چې نیول سوي وو د القاعده په نوم باندې د هغوی د شکنجه کولو یا واټر بورډنګ دلته یو خاص هغه د اوبه چې پر مخ باندې ورتویږي دغه پرېکړه یا دا د شکنجې یو ډول دلته عملي کېدو جان مکین د هغې سخت مخالفت
کړی. Not that I ever experienced it firsthand, mind you. But to know John was to know that as quick as his passions might flare, he was just as quick to forgive.
اوس یو جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د جان مکین سره خپل شخصي ځینې خاطرې بیانوي او وایي چې جان مکین چې به کله په کومه موضوع باندې په قهر سو ډېر ژر معلومېدو او فورا به یې عکس العمل ښودو په همغه ځای به یې خپل موقف اعلانوو او جدي به و له همغه پیل راځي خو هیڅ کله یې عقده نه ده ساتلې چې موضوع به هغه پیښه یا موضوع به تیره شوه پر سبا به بیا بیرته جان مکین همدومره ژر بخښنه هم کوله او بیا به تر غاړې ووت.
Those were real and they were often deep.
په دې ناستو کسانو کې د جان مکین کورنۍ هم ناسته ده، لور یې هم چې خبرې وکړي، میرمنې هم شته، دوه زامنې هم شته چې دواړه په د اردو منصبان دي. او په دې لومړي صف کې پخواني جمهور رئیسان، جمهور رئیس باراک اوباما چې اوس وینا کوي، او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش او د میرمنې سره ناسته، بل کلینټن د خپلې میرمنې هیلری کلینټن سره ناست دی، او همداسې ګڼ شمېر پخواني چارواکي او اوسني سناتوران موجود دي. یو کس چې دلته په دې مراسمو کې نه ښکاري هغه جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ دی چې ډونلډ ټرمپ په کله جان مکین د هغه د مړینې اعلان وسو خلکو توقع دا وه چې دی به یې ستاینه وکړي او یو قهرمان به یې وبولي تر ډیره پورې چوپ پاتې سو او د سپینې ماڼۍ بیرغ د یوې ورځې دپاره راکوز شوی و بیا دوهمه ورځ بیرته پورته سو بیا د خلکو د سخت انتقاد لاندې راغی او هغه بیرغ بیرته راټیټ سو خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د جان مکین اړیکې ښی نه وې داسې چونکی په انتخابات د کمپاین پر مهال باندې جان مکین د ډونلډ ټرمپ ملاتړ نه و کړی او ډونلډ ټرمپ په خبرو کې د هغه یو په یو شکل سره تر هغه ډېر خلک توهین بولي داسې توهین کړی و د جان مکین چې په خبرو کې ویلي وو چې زما هغه خلک نه خوښېږي هغه خلک مې خوښېږي چې څوک آزاد بیرته راګرځېدلي بندیان مې نه خوښېږي جان مکین ته د یو بندي په صفت باندې قهرمان ویل کېدل چونکې هغه هلته 15 کاله بندي وو او دی بیا پاته سوی و ویتنامیان په دې پوهېدلي وو چې دا د یو سایمن سب زوی دی او ده ته یې پیشنهاد کړی وو چې تا به موږ بیرته خوشې کړو اما ده ویلي وو چې زه د ټولو سره یو ځای بندي سوی یم او یو ځای که خوشی کیږم نو ټول سره به یو ځای خوشی کیږم نو خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره اړیکې کې نه وي او همدا دلیل دی چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په دغه مراسمو کې حضور نه لري او د هر څه ترتیبات چې ورته نیول شوي دي په دې کې د سپینې ماڼۍ نقش ډېر روښانه نه دی اما پخوانی جمهور رئیسان او اوسنی نور سیاستمداران ټول په دې متفق دي چې جان مکین د دې ارزښت درلود چې دغه ډول وستایل شي زموږ د خبرونې زموږ د خبرونې وخت چونکې کم وي موږ به دغه ویناوې به دلته ادامه لري بل رئیس جمهور به هم وینا کوي پخوانی رئیس جمهور او همداسې شاید د کورنۍ غړي خو یې وینا وکړي خو شاید بل ملګری سناتور هم وینا وکړي اوس به دغه د خبرونې دوهمې برخې ته راځو تاسې هم ټلیفون کولی سئ چې یو سیاستمدار څنګه دغه موقف ته رسیږي چې جمهور رئیس نه وي اما تر ډیرو جمهور رئیسانو ډیر ستایل کیږي او ډیر بانفوذه وي دغه نفوذ په ټولنه کې یو سیاستمدار څنګه حاصلولی یا کمایي کولی سي تاسې هم ټلیفون کولی سي د جان مکین د افغانستان په اړه که خاطرات لري هغه هم ویلی سي ټلیفون هم کولی سي موږ له تاسو سره یو دغه خبرونه کې به زه او سمیع الله جلال زی په دې وروستیو 15 دقیقو کې د جان مکین په اړه خبرې وکړو
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم څه درې د ولسوالینه
شنا را دی و ټول کارتون کو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلې زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419315 او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190010
هلو
درنو خبرونکو بیا هم ښه راغلاست جلال زی صاحب تاسې هم د جان مکین د مړینې راهیسي خبرونه تعقیبوئ او نن د ملي کلیسا ته هم ورغلي وی د تلویزیونی راپور دپاره څه مو اوریدلې دي او څه مو ولیدل نن
خبرین صاحب مننه تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل نن په واشنگټن ډي سي کې د واشنگټن په ځړ کې په ملي کلیسا کې د جان مکین هغه د درنوي ورستي مراسم تر سره کیږي دا مراسم هم د اوس هم روان دي د دې مراسم لپاره خورا زیات امنیتي تدابیر نیول شوی ولارې کوڅې په غسیمه کې بندې وي زیات کسان راغلی وو د سیاسي چارواکو سربیره درې پخونی جمهور رئیسان هم راغلی وو په دې مراسمو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې په جریان کې اوس وویل او د جمهور رئیس اوباما وینا مو ژباړله او تشریح وکړه، طریقه مخکې جورج دبليو بوش بخوانی جمهور رئیس هم وینا وکړه، هغه هم مکین نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادي د سولې او دیموکراسۍ یو قوي ملاتړی او پلاوی وباله. مکین همدا اوس په دې کلیسا کې پروت دی، د مراسم تر سره کیږي، د ته درناوی روان دی. راځي په دې اړه به یو راپور وګورو چې د ده د تیرو کارونو په اړه چمتو شوی. سناتور جان مکین په امریکا کې د یو ژور سیاستوال په توګه پیژندل کیږي چې د اصولو سیاست یې وکړ.
په عراق کې زمون پالیسي ناکامه ده او کار به ورنه کړي، دا باید بدله شي.
د مکین هم دغه وړتیا چې هر کله اصول تر ګوندی سیاست مهم بلل د امریکا پر سیاستونو د باور د رامنځته کېدو لامل شو. د دواړو ګوندونو پر پلویانو ګران وو او د وروستي درناوي لپاره شپږ ساعته په کتار ورته ولاړ وو.
له دې چې هغه مو له لاسه ورکړ خوابد یم، هغه وروستی خپلواک انسان وو.
هغه د پام وړ ښه شخصیت وو، د امریکا یو غوره بچی وو.
د جمهوری ریاست دغه یو اتیا کلن پخوانی کاندید د اگست په 15مه نیټه د مغزو سرطان له امله ومړ او د نوموړي جسد خاورو ته سپارل کېدو مخکې د امریکا په کانګرس کې د وروستي مخکې لپاره ایښودل شوی دی.
کله چې دغه له تابوت څخه تیریږم نو د خپل ازادۍ له امله به له هغه څخه مننه وکړم.
مکین د سمندري ځواکونو پیلوټ و چې الوتکه یې په 1918 کال کې په ویتنام کې وویشتل شوه. نوموړي په دې اړه د یوه فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو:
زما الوتکه په مزایل وویشتل شوه، خو نه پوهېږم چې څه ډول مزایل وو.
مکین د جنګي بندي په توګه 15 سخت کلونه په زندان کې تیر کړل، خو دغه ویتنامي وګړی چې هغه وخت ماشوم و د مکین شخصیت ستایي.
د هغه د ویتنام مشران بد نه راتلل، برعکس ویتنام ته راغی او د دواړو لورو د یوځای کېدو په موخه یې له هغوی سره د کورنۍ د غړو په شان ستړي مشي وکړه.
مکین له خوشي کېدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونا ایالت سناتور وټاکل شو. هغه په 2000 کال کې ولسمشر ټاکنو ته ودرید او په دویم ځل په 2008 کال کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید شو، خو د باراک اوباما څخه یې ماته وخوړه.
که څه هم هغه تر ټولو لوړ مقام ته ونه رسېد، خو هغه څه یې ترلاسه کړل چې تر هغې ډېر پایدار دي او هغه د ولس مینه ده او دا یې د راتلونکو نسلونو لپاره ښه مثال شو.
شپاړس کلنه لیبرټي لارد د نوموړي په اړه وایي:
یو خوا کین اړخي دي او بل خوا ښي اړخي دي، اما هغه څه چې زموږ نسل یې د هغه څخه زده کولی شي د مخالفت سره ګډ کار کول دي.
جان مکین د مخیخی په وینا کې چې د هغه لمړنی وروسته خبره شوې لیکلي: موږ د مخالفتونو په پرتله تل ډیر مشترکات لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
درنو خو اوریدونکو، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د سناتور جان مکین د مړینې د مراسمو په اړه دا خبرونه اوریه او د هغه د ژوند په اړه مو یو رپورټ هم واورید. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او ستاسو وار دی. مهرباني.
سلام علیکم جعفر، په خیر؟ جعفری ټلیفون کولی
کړم. وعلیکم السلام جعفری صاحب.
او دا خو رښتیا هم د اروپایانو د د امریکایو نومیالیو خو یو نظر باندې خالي پاتې جنازې صبر او تاسو مې پښتنه.
بله، د ټلیفون خاک مودي خراب وو او فکر کوم بندم شو. خو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او د دې خبرونې په اړه څه نظر یا پوښتنه لري؟ رادیو بند کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالودود حبیبی هم کندهار نه.
عزیز صاحب مهرباني.
دا یو در می ډیر خوښ سوزه ده چې دا شکنجه باندې د خوا به دوه دا ونی چې دا کړنه د دې شه د خدای دې چې ټول امریکایان دا شي دي دا شم خپل چې دا د خپل کې چې دي خلک شکنجه نه کی بیا به دې برتا د خوانی نوم دغه کې خو دوی اوس بدنامه دي په دغه باندې چې خلک زیري مسلمانان سره ډېر تکلیف کوي، نو دوی باید دغه شکنجه ور مسلمانانو ته تکلیف ور نه کړي. نو زه دغه دغه مې ډېر خوښ شو چې زه دغه
عبدالوزود عزیزی صاحب خو د دې شکنجې په اړه ډېر لوی مبارزه وکړه او هغه کارونه بیا تر ډېر حده پورې له منځه یووړل، چونکې دی پخپله په ویتنام کې بندي سوی و، 15 کال هلته بندي و. په 1908 کې دی پیلوټ و چې تیارۍ وویستل سوه، دی لاندې ژوندی ولوید. بیا شمالي ویتنام، یعنی د هغه وخت هغه د شمالي ویتنام سي د دوی په مقابل کې جنګېدل، د هغو سره دی 15 کاله بندي و. بیا چې کله جنګ خلاص سو پای ته ورسېد، نو دی بیا راخوش سو. نو دی په دې پوهېدو سي د یو بندي حقوق څه دي او د شکنجې څخه د ډېره کرکه و، او ده ویل چې امریکا اساسات او د امریکا میړان او ستروالی په همدې کې ده چې موږ به د نورو په څېر کار نه کوو. په هر صورت ډېره مننه ستاسې یو چېشته متوجه سواستې، او د افغانستان په اړه په همدې 45 قضیو کې افغانستان ته ګڼ شمېر سفرونه کړي وو په تېرو 13 کالو کې. دی هر کال تقریبا هر کال یو یا یو ځلې خو حتمن د سفر کړی دی، کل کله به دوه ځلې هم دی تللی ده، درې ځلې هم تللی ده. افغانستان ته د هیاتونو په مشرۍ باندې ډېر سفرونه کړي دي، هر ځل به یې د ډېرو افغانانو سره لیدل. د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا سي کله تاریخونه اعلان سول، نیټې اعلان سوې، له دې سره د مخالف و. خو په عین حال کې بیا د غوښتل سي په افغانستان کې آرامي راسي. په هر صورت یو بل ټلیفون هم اخلو او فکر کوم د وروستۍ دقیقې باندې
بله
مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم خاورین صاحب.
وعلیکم السلام جعفری صاحب، ټلیفون قطع سوی و. مهرباني، وخت لیر کم لیک پاته ده ستاسی نوبت.
ما ته څه ول خاورین صاحب ده له صدا ده مور د مانځي مراسم څنګه دی، یعنی د مانځ ترکیب یې څنګه دا کوم څه نشته
چې یعنی دې سره کوم بیخي پښتنه وکړه. او زه به درته تشریح کوم. یو بل پښتنه مخلو بیا په یو ور باندې مهرباني وکړئ. او بل د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ چا دا ټلیفون قطع شو؟ جلال زئی صاحب، تاسو جعفری صاحب واورېدل؟ تی ورته ووایا بیا تا ډیر نه لیدلې بیا به زموږ ته وایم.
خاورین صاحب مننه، او جعفری صاحب ته سلامونه. د جنازه به نن هم دلته په واشنگتن کې خودل کیږي، اما دای به سبا د یک شنبه په ورځ د مریلند ایالت د اناپولس ښار د وی پوځي اکاډمي پنګړ کې د یالت خاور ته وسپارل شي. د خپل وصیت کړی چې دای به هلته د خپل یو ملګري ترڅنګ، چې هغه هم خوانی سناتور دی، ترڅنګ به خاور ته سپارل کیږي. نو دا مراسم سبا هلته ترسره کیږي.
زه به په دغه وروستۍ دقیقې کې، چونګې جعفری صاحب سوال باندې که زه داسې په هغه سمه دغه اوس چې معلومات زه درکوم، دا به هم تاسې ته د اورېدو وړ. دلته د مړي په ښخولو کې عجله نه کیږي، که هغه په هغه ډول سي په مسلمانانو په اکثریت په ټولنو کې د فکر کومه دینی سپارښتنه هم داسې ده، د مسلمان چې څوک مړ شي وي ژر تر ژره یې خاورو ته ورسوي. دلته نه پوهېږم چې دا به د دوی دغه عیسوي مذهب کې به د دې څه ټینګار نه وي، او که دا ټولنیزو وضعیت داسې حالت رامنځته کړی ده چې بیړه نه کیږي د مړي په ښخولو کې، تر ټولو مناسبه ورځ ورته کتل کیږي. حتی که یو عادي کس هم مړ سي، پور پرې کړي، که هغه په شفخانه کې وي، که هغه بل چیرته وي، خو ساتل کیږي تر هغې ورځې پورې چې کله کورنۍ فامیل غړي دا خلک راټول سي او بیا هغه ورځ ورته ترتیب سي. نور خو عیسوي مذهب هم خاورو ته سپاري، دعایي هم همداسې لکه زموږ ستاسې جنازې مراسم وي، دوی هم همداسې د عیسوي مذهب په اساس باندې دعاوې کیږي، فاتحې کیږي، او د دوی هغه د ټول شان تقریبا همداسې دي، خو مذهب بیل دی، اما نور خاورو ته سپارنه او دغه دعایو مراسم جنازې مراسم په همغه شکل دي لکه د مسلمانانو. اما یو توپیر یې دا ده چې بیړه نپکې کوي، په آرام سره په چا باندې هفته ولګېږي، په چا لس ورځې ولګېږي، په چا شل ورځې تېرې سي. درنو خوږو اورېدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. سناتور جان مکین نن په واشنگتن کې دلته مراسم دي، سبا ته خاورو ته سپارل کیږي. تر بلې خپرونې پورې په الله سپارم. اوس د دری خپرونې ته وخت سي. خدای پامان.